ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوي مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړونده د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ای جی ناستی په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنځشنبه په ورځ پیل شوه. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي راډیو ته وویل
جوندی مرسی صدرم تاریخ به ورستی ورځي او په هغه ورځ به ټاک یا تخنیکی لیډرزری ګروپ یا تخنیکی مشورتي ګروپ خپلې سفارښتنې افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې هیواد نور روان د پولیو د مدورلو پروګرام د دې سفارښتنو په رڼا کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت کېږي چې همدا تېره اونۍ په ننګرهار کې د ګوزن څلورمه پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېشت تنه افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول وویل دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپارو نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. د شپږ تنو نیول شویو پناه غوښتونکو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی او له همدې کبله روغتون ته بیول شوي دي. پولیس وایي چې د نیول شویو پناه غوښتونکو په اړه پوښتنې ګروېشنې کوي. سریلانکا نن دوهمه یو ورځنۍ سیالي له افغانستان څخه په 133 منډو وګټله. د دې سیالۍ پچه سریلانکا وګټله او افغانستان ته 340 منډې هدف وټاکه چې د سریلانکا په همبان ټوټال وبغالي کې خورا لوړ هدف و. د افغانستان له لوري په باولنګ کې تر نورو کمې منډې مجیب الرحمن ورکړي خو په باولنګ یا توپ ویشتنه کې یوازې ابراهیم زدرانه او حشمت الله شهیدي 50 پوره کړی شوي. نور اکثر افغان لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل. ټاکل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ دواړه ټیمونه په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې چې د لوب لړۍ ګټونکي به معلوم کړي مخامخ شي. د هند د ریل لارو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اشوین واشیناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت دي او د دې پیښې علت څه دی د تحقیقاتو نتیجه به څرګنده کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره راپور له مخې د جمعې په ورځ ناوخته د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمېر تر 300 اوښته یو په سلګونو نور ټپیان دي. د هغه په وینا د سیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یو تیروتنه د دې سبب شو چې یو ریل ګاډی په غلطۍ پر بل لار ور برابر شي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر یوې استوګنی ساحې په هوایي حمله کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. د دیمپرو والي وایي د حمله چې ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د روسیې کار بللی د یوې 2 منزله ودانۍ 100 شخصي کورونو یوه دوکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب شوی ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حمله زیاتې شوې دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. ایران وایي چمتو دی د طالبانو سرحدي ځواکونو ته روزنه ورکړي خو طالبان وایي ایرانیان په خپل روزنه ته اړتیا لري.
د اسپانیا کوم مستنظم ولاړی هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی د زموږ په خاور باندې.
پاکستان ته تللي افغانان وایي پولیس یې ځوروي.
که څوک په قانوني ډول راغلی او وځي که یا هم په غیر قانوني ډول په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا ځیرول کیږي.
د کابل هغه عکاس در پیژنو چې د نورو چې د تورو سپینو عکسونو په اخیستلو مشهور شوی دی. د خرس د سپورت له دنیا مهم خبره وو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس چلر وش ساعته اوریدای شي. په داسې حال کې چې د ایران د پولیسو عمومي قماندان قاسمی رضایی ویلي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي وروزي، د طالبانو حکومت وایي ایرانی پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د ایرانی سرتیرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروسته کیږي. د ایران د پولیسو د عمومي قماندان سرپرست قاسم رضایی د مهر په نوم ایرانی خبري آژانس ته د دې څرګندونو ترڅنګ دا هم ویلي چې پکار ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د ایران د پولیسو عمومي سرپرست قمندان قاسم رضایی وایي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي، خو د طالبانو حکومت وایي ایرانی پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. ایرانی مهر خبری آژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلي اړینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړې دوی چمتووالی اعلان کړی چې د طالبانو پوله ساتي ځواکونه په ګڼمیشتو سیمو کې د پروتوکولونو مراعتولو او هم له سرحدي سیمو ورهاخوا د نورو برخو لپاره وروزي، خو هغوی یعنې طالبان له دې کار ته نه دي هڅه شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران د انتظامي ځواکونو د سرپرست قمندان د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي لومړی ایراني عسکر روزنې ته اړتیا لري، ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوي دي. ایران داسې مهال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کېږي. د مې په ویشتمه د نیمروز په کانګ ولسوالۍ کې ایراني او طالب ځواکونو په یوه بل داسې وکړې چې په پایله کې د ښاغلي رضایی په خبره یو ایراني عسکر ووژل شو او درې نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتېری هم ووژل شو. په دې نښتې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې ادعا کېده چې طالبانو د هرات د سمقله ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلیږي، خو د طالبانو دا ادعا رد کړي. ایرانی او طالب ځواکونه له دې وړاندې څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړه لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو هواري ته ژمن دي. هغه خبره چې ایراني چارواکي هم
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او دغه راست په پېښور ښار کې یو شمېر افغانان شکایت لري چې د پولیسو له لوري نیول کیږي او ځورول کیږي. هغوی چې په اسلام آباد کې میشتي وایي چې پولیس یې حتی کورونو ته ورننوځي او په کور کې ورڅخه اسناد غواړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستاني زندانونو د افغان کډوالو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. د دې موضوع نور تفصیل نرګس حبیبزی څخه اورو.
سلام، وخت بخیر. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پېښور ښار کې د پولیسو لخوا د ځورونې او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تېرو څو ورځو راهیسې بیا د بېلابېلو سیمو کې د افغانانو نیول او ځورول پیل کړي دي. په پاکستان کې اوسېدونکي افغانان وایي د څو ورځو راهیسې په بېلابېلو سیمو کې پولیس عملیات کوي. افغانان نیسي او پاکستانیان سره هېڅ کار نه لري، یوازې افغانان وړي او زندانونه کې اچوي. د اسلام آباد سربېره په پېښور او کوټه کې هم ورته شکایتونه اوریدل کیږي. وایي داسې کسان هم شته چې ویزي وخت یې هم شته وي، خو د دوی لخوا نیول کیږي. موده وړاندې په پاکستان کې یو مدافع وکیل منزا کاکړ هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید ښې سرچینې باندې بدل شوي دي. هغې زیاته کړه چې یو شمېر افغانان چې د پاکستان له زندانونه خوشي شوي دي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې هم کړې ده، خو پولیسو ترې پیسې غوښتلې او کله چې پیسې نه دی ورکړی بیرته زندانونو ته اچولی دي. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه وایي. هاخوا د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې مني او وایي دوی د حل لپاره هڅې کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستانیان ځان ته ستونزې لري. هغه افغانان چې بل اسناد پاکستان ته ځي هغه هم ځان ته ستونزې لري. دوی دا هم وایي چې په اسلام آباد کې زموږ سفارت او په کوټه کې د دوی قونسلګری هم فعال ده او ځینې افغانان چې په زندانونو کې وو هغوی هم بیرته خوشي شوي دي. په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته ډېر شمېر نور هم د بېروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هېوادونو ته د خپلو کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره دې هېواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3 میلیونه تنه ښودلی دی. مننه.
د نرګس حبیب زی په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې په ځنګړی ډول د دغه هیواد په پلازمینه او پېښور ښارونو کې میشت افغان کډوال وای چې د پولیسو لخوا ځورول کیږي، نیول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له مدني فعالې مزلفې کاکړ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې اوس مهال افغانان تر ډېره د څه لپاره پاکستان ته ځي او د څه په لټه کې دي. هلته
دلته خو په دوه ډوله افغانان دي. یو خو هغه افغانان دي چې هغوی له پخوا څخه راغلي دي دلته ژوند کوي، یعنی مثلا له 10 کاله پخوا څخه، 20 کاله پخوا څخه، یا هغه د طالبانو له لومړنۍ دورې څخه را په دې خوا راغلي دي او په پاکستان کې ژوند کوي. دا هغوی لپاره، هغوی ځان لپاره دا زمينه مساعده کړې ده. او په دوهمه مرحله کې هغه افغانان دي چې هغوی بخصوص د 2020 کال د اگست څخه را په دې خوا راغلي دي پاکستان ته، چې ماجران سوي دي. ډېرې هغه افغانان دي چې هغوی خپل کې سودا پاره لراغلي دي. او ډېر شمېر نور افغانان هغه دي چې مثلا هغه ادقل د یو امن هیواد په خطر راغلي پاکستان ته او ماجران سي ودی.
په دې ورستیو کې پاکستان ته د افغانانو تک ډېر شوی دی، ځکه ډېری افغانان غواړي چې له پاکستان څخه دریم هیواد ته د کډوال په توګه لاړ شي. نو د پاکستانی پولیسو چلند له دوی سره څنګه دی؟ داسې چې موږ اورېدلي ویل کېږي چې هلته دوی ډېر ځورول کېږي، حتی دوی د خپلو کورونو څخه نیول کېږي او زندان ته استول کېږي.
اول که راسمه د پولیسانو لخوا چې مثلا دې سوندې ازار ازیت تر سره سوال کیږي، که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول راغلی وسی، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا دې زیرول کیږي. یعنی دې ته مثلا په مختلف انواعو قانوني اسناد لنی، هغه څه پیسې اخیستل کیږي، ازار ازیت تر سره سوال کیږي، حتی تر دې پر چې بندیان کیږي. هغه چې قانوني اسناد نه لري، هغه خو پرته له شک چې لري حالات سره مخامخ کیږي. د دوه درو ورځو را په دې خوا چې په کراچي بازار کې په اسلام آباد شاد کې موقعیت لري، چې دا غزا یې څخه د 500 څخه ډیر افغانان ټول سوي دي او هغه بیا هم پیسې او سختل سوي دي، هم بیرته استول دي افغانستان ته. د ځکه چې قاعده هغه چې مثلا قانوني اسناد لري، په قانوني ویزه باندې راغلي دي، دا غو سره ته داس چلن سوي دي. بل مشکل د اقتصادي وضعیت سره ډیر لاس او ګریوان دي، ځکه چې دلته هیڅ ډول عاید نشته. یعنی مثلا دلته د کار زمينه افغانو ماجرینو لپاره تر ډیره پورې نه مساعده کیږي. که چیرې مثلا د کار کول د لپاره یو ځای ته ځم راځي کې چې زه کولای سم په دې ځای کې کار وکم، یا هم زما لپاره هغه اولین پښتنه چې تاسو حق کید ماجر کارت پښتنه کې چا ته غل لري کیا. دوه هم خبره د کور په کرایو کې ده. اوس مثلا د 2020 کال څخه تر مخه د کور کرایې په پاکستان کې ډیر ارزانه وي، خو بدبختانه کله چې افغان ماجرین دلته ډیر سوال او دی په دله چې دی ډیر سوال، د کور کرایې یې دوه چنده نه ته درې څلور چنده لوړ کړل او په ډیر لوړ کرایې باندې کورونا افغان ماجرین ته ورته.
هغه افغانان چې په دې ورسره کې پاکستان ته تللی، ډیری هغه کسان دي چې دوی غواړي دریم هیواد ته لاړ شي. نو آیا دا افغانان چې د دریم هیواد او یا د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا بلل شوي چې غواړي دریم هیواد ته دوی انتقال کړي، آیا دا سازمانونه او دا هیوادونه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي تر څو په پاکستان کې د دوی د موقت استوګنې ستونزه حل کړي او دوی وکړي چې خپل مهاجرت کیسونه تمام کړي او دریم هیواد ته لاړ شي؟
بدبختانه وایم هغه هیوادو یا هغه سازمانونه چې د افغان ماجرینو کیسونه مختوري ډېر د پروسای په کندي باندې روانه ده. حتی ډېر دغه افغانان سره چې هغوی انټرویو کال تر مخه تیر سوي وو، لیکن تر اوسه پرې هم درک معلوم نه وسی. او بل د دې د دلته د اوسېدلو د پاره زمينه سازي فارسه کې اصلا مرسته نه ده سوي، توجه نه ده صورت نیول سوي. هغه هیوادونه چې مثلا هغوی پر پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د افغان مهاجرین ونظري. لیکن بیا هم دې ته ډېره توجه صورت نه ده نیول سوی. خو بیا هم خوشبختانه وایم چې د مارچ میاشت کې نړیوالو ژغ پورته کوي بخصوص امریکا چې د افغان مهاجرینو د ځورونې څخه د لاس واخیستل سي، او دا هم لږ تاثیرناک و. لیکن بیا هم اوس د دا زار زیات صورت نیول کیږي چې ما کته مثال یاد کړي.
مدنی فعال مزلفه کاکړ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اوکراین له وروستي حاله مهم خبرو. د اوکراین ولسمشر وای پر دغه هیواد د روسیې له یرغله وروسته په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه پنځه سوه اوکراینی ماشومان وژل شوي دي. پرون هم په دیمپرو ښار کې په یوه هوایي حمله کې یو ماشوم وژل شوی او دوه ویشت نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې تهاجمي پوځي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. نوري یاس نوري راسره دی چې تفصیل ورڅخه واورو. نوري صاحب مهرباني. نوري صاحب خپل مایک ولګوي. مایک مو ګول دی. نوري صاحب مایک مو ګول دی، لطفا مایک روشنه کړئ چې ستاسو ژغ واورېدای شو.
ډېر بخښنه غواړم، ګمانم چې اوس بس مایک خپل اوري.
مهرباني، ادامه ورکړئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د اوکراین پر خاورونو باندې بیا هم د روسیې هوایي بریدونه دوام لري. په کیف کې پوځي چارواکو ویلي دي چې د روسیې څو هوایي حملې شنډې کړې دي. خو د اوکرایني چارواکو په دنیپرو ښار کې د روسیې په وروستیو هوایي حمله کې د یو ماشوم، دوه کلن ماشوم په ګډون د څو ماشومانو او د غرض شاوخوا شلو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د اوکراین چارواکو ویلي دي چې دا حمله چې تېره ورځ د استوګنې په یوه سیمه باندې دو پولیسو ودانۍ باندې شوې وه، په ترڅ کې یو دوه کلن ماشوم وژل شوی، د پنځو ماشومانو په ګډون دوه ویشت کسان زخمیان شوي دي، او د غرض د خلکو شاوخوا لسو کورونو او د ګازو یو نلیکې ته هم زیان رسېدلی دی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د 2021 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي، د دغو بریدونو په نتیجه کې شاوخوا پنځه سوه ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي بیا هم پر دنیپرو ښار وروستي بریدونه وغندل، او هغه د دې په وینا د روسیې د یو جنایتکار رژیم کارو بلل دي. مخکې هم البته ولادیمیر زلنسکي د روسیې دولت یو تروریستي دولت نومولی و. په عین حال کې ولادیمیر زلنسکي وویل چې دی اوکراینی ځواکونه د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره تهاجمي عملیاتو ته تیاری نیسي چې له څو میاشتو راهیسې په پلان باندې کار شوی. خو هغه دقیقه نیټه یاده نه کړله. البته زلنسکي دا خبره له وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې سره په وروستۍ مرکه کې چې پرون خپره شوې ده کړې ده. لکه چې له ولادیمیر زلنسکي نه پوښتنه وشوه چې آیا دا حمله به ژر وشي که څه. خو هغه وویل چې حمله کیدونکې ده یا تهاجمي عملیات پیلېدونکي دي. خو نوموړي بیا هم په دې برخه کې د وسلو او نور مهماتو د نشټوالي یادونه وکړه. ویل چې هغه څه چې هیله کېده چې د اوکراین پوځ به د خپل لویدیځ ملاتړو څخه پوځي تجهیزات او وسلې ترلاسه کړي، تر اوسه پورې دغه وسلې او تجهیزات ترلاسه کړي نه دي. خو بیا هم نور کیف دې ته منتظر نه شي پاتې کېدلی او دغه تهاجمي عملیات پیلوي تر څو هغه سیمې چې د روسیې د دغه یرغل په ترڅ کې لاندې کړي د اوکراین سیمې غواړي چې دغه سیمې بیرته ونیسي. بلې فرانسه
ډیر مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل اوکراین له څه مودې راهیسې وایي چې دوی تهاجمي عملیاتو ته تیاری نیسي او ژربه دا عملیات پیل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې د عملیات به کله د روسي ځواکونو په خلاف پیل کړي. د سپورت لورته، نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه یوازینۍ مسابقه کې مخامخ شول، خو د افغانستان ټیم همغسی ونه ځلید لکه څنګه چې په لومړۍ سیالۍ کې ځلیدلی و. په لومړۍ سیالۍ کې په شپږو وکټونو او 19 اضافي توپونو سریلانکا ته ماته ورکړه، خو نن یې په ډېر لوی توپیر دوهمه مسابقه وبایلله. سریلانکا پچه ګټلې وه، خو د توقع خلاف اول یې غوره وګڼله چې اول بیټنګ په خپله وکړي او ښه بیټنګ یې وکړ. درې سوه څلورویشت منډې هدف یې د افغانستان لپاره وټاکو، چې دا په همدغه میدان کې چې د سریلانکا او افغانستان مسابقې روانې دي ډېر ستر هدف دی. په دې میدان کې ډېرې مسابقې شوي دي، ډېر کم ځل داسې شوي دي چې تر درې سوه زیاتې دي یو ټیم پکې منډې وکړي. د سپورت له نورو حاله به د بختیار ساحل څخه خبر شو.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دویمه یوازنۍ سیالۍ کې د سریلانکا لخوا نه ماته شوه. سریلانکا لوبډلې د 323 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې په ځواب کې 191 منډې وکړې او د 122 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. دغه سیالۍ نن د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه چې ماخام شاوخوا پای ته ورسېدله. په دې سیالۍ کې د افغانستان په توپ اچوونکو کې لومړی فرید ملک او محمد نبی دوه لوبغاړي وسوځول، خو سریلانکا ته بیا کوسال مینډس او کرن رتن 50 ووهلې. په افغان توپ وهونکو کې یو ځل بیا ابراهیم ځدران ښه وځلی، د غنی مسلیزه جوړه کړه. د غراز لوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم د مسلیزه جوړه کړه، خو نوره ټوله لوبډله په 23 اوور کې وسوځېده. د نننۍ سیالۍ غوره لوبغاړی د سریلانکا له لوري د ننجایا د سیلوا و، هغه 29 نه سوځېدلې منډې هم جوړې کړې او درې لوبغاړي هم وسوځول. د غراز د سریلانکا ستوري توپ اچوونکي هسرنګا هم په دې سیالۍ کې درې لوبغاړي وسوځول. د ویل د چې دې لوبلړې لومړی لوب افغان لوبډلې د شپږو وکټو په توپیر ګټلې و، او د لوبلړې د ګټونکو لوبډلې پریکړه به د جون میاشتې په ومه نیټه په درېیم یوازنۍ سیالۍ کې کیږي. اخوا د اروزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د اروزګان د کرکټ مسؤول خیرالله افغان ازادي راډیو ته ویلي دي چې یادې سیالۍ شل ورځنۍ دي او یولس رسمی لوبډلې پکې برخه لري. موړی وایي چې د دې سیالیو د پیل هدف یې دا دی چې غوره لوبغاړي پیدا کړي او به ولایتي سیالیو کې ولوبوي. د هغه په ټکو چې لوبغاړي هم له سیالیو خوښ دي، خو لا هم په اروزګان کې د معیاري کرکټ کولو اسانتیاوې نشته. هغه ټینګار کوي چې دغه ټولې ستونزې د کرکټ بورډ له مرکزي ادارې سره شریکې کړې دي او هیله مند دی چې په راتلونکي وخت کې به د اروزګان کرکټ ته هم ښه پاملرنه کیږي.
زه نه پوهېږم چې دې ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سل بوځ
کچېری یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اوس هم د یو عکاس په اړه. درې اویا کلن میرزمان د کابل مشهور عکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان پرې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کېږي چې ښاغلی میرزمان په خپلې فوري کمرې تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راوتلي، خو د لرګي په درې پایو ولاړه د ده د لستوني والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړی اهمیت او مینوال لري. په دې اړه راپور د میرزمان پښخ پیلی شي.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د اوس د کابل په کارتینه او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونو درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړی او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ورزده کړی دی.
پړس کلن وم چې د خپل د تره د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینما پامیر کې و. جنګونه راغلل. بیا موږ راغلو کارتینه او تاسو به مو چې ښوونځي ته اخیستل په تړون د فورم لپاره به یې اخیستل. تر نوي کال پورې بیا ډیجیټال راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دا یې زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرنیان او سیلانیان دي.
پوری کمری کی تورست رازی نور اخلو اکسا خلو نور کارنا خلو زکا سامان او کاغذی نئی لک شوی دی نو پیدا کی گی. زین دوستان یا بحرانیان رازی اکسو ناخلی او زی.
میرزمان وایی دی فوری کمرو مواد نه پیدا کی خو دای دی بیره بیل موادو او دی لسگونو کلونو پخوانیو کاغذونو لطوطو چه لزان سر ساتری دی کار اخلی. دی میرزمان پا خبره دی کمرو دی چو لسیزو جگرو پیخو او پر مختبونو شاید دا چی پا دیر زحمت ساتری دا او پا خبره دا دی لرگوی صندوق ورت دی سرو زرو ارزخ لری.
لحمدی عمله می مست اخیسته. ماشومان می لحمدی دوری خودله. لحمدی خوانزی تطلل اغسطه لیه. پل جون مقرار جور کرده و خور می واخسته. واده می وکرد. زامونت می واده وکرد. یورانی می واده کرده. که کمره دی سروزه رو ارزه لری. زمادی خفیگی. لحمدی می دوری خودله. اول خطیره کولا دوم حمدی کمری.
میرزمان چلور زمن او اته لورگان لري. اوس یې چلور زمن د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه. خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په پخوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دېرش کلن فرهاد د میرزمان زوی ازادي راډیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مخته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخته به یې بیایو.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یوه ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول پنځلس دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت شل افغانۍ و. خو اوس د هر یو عکس چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
دا ازادي راډیو د خبرونه د فیسبوک لاري هم اوري. دا ازادي راډیو ټول خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ د ویبپاڼې پته ده. په ویبپاڼه کې مو مطالب او خبرونه لوستلی هم شئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد موسی د کندهار ولایت د سپین بولدک څخه خبر کوم. موږ د نړیوالو صدا خواهش دی او دا غوښتنه ده چې نور زموږ پر افغانانو باندې رحم وکړي. بندیزونه مره باندې لګوي. په دنیا کې موږ پیسې کنګل کړي دي. حکومت موږ سره پرېږدي. الله پاک موږ دوی په ژبه سره پوه کړي.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه شریف الله استاد د کندهار ولایت کښته شاون کورت ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. اول خو زموږ دا غوښتنه ده چې دغه لارې جوړې سي. زموږ لارې ډېرې خرابې دي. زموږ مریض د شفاخانې او د روغتون او در ځای نه رسېږي. دوهم زموږ کجور تقریبا 15000 کوره دي. شبکې نه لرو. خاده او ټلیفون و دا نشته. نو زموږ دا غوښتنه ده چې موږ ته انتن راوي. انتن را پاله کې شبکې هم پاله سي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټولنه مخه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما پیغام دا دی چې دا د ایران چې کوم د افغانستان سره د اوبو پر سر ستونزه د جنګ د لارې حل کوي. نو دا به د دوی لپاره د افغانستان لپاره دواړو لپاره ښه عواقب ونه لري. باید د خبرو د لارې حل کړي. که چیرې دوی جنګ کول غواړي نو افغانستان خو جوړ د جنګ لپاره دوی بیا به نو افغانستان ته د جنگ کول ډېره ستونزه نه وي، دوی ته بیا ډېر مشکل جوړېږي، ځکه چې دوی د جنگ سره نعادته دي. نو باید دغه خبره د افغانستان سره د خبرو د لارې حل کړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.